علیکم روانه خبرونه چې تر 15 بجو ده ز صالح محمد صالح د خپل نور همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. د ورکو سوي او عزیزانو 19 پروګرام تر څنګ به واوري چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر یو ملمستون په حمله کې 12 کسان وژل شوي. نن په پېښور کې هم یو 14 سو چې اتیا زیات کسان پکې وژل شوي او تر 200 زیات نور ټپیان دي. نور راپورونه هم درته لرو. خو د هر څه تر خبرونو وروسته په پیل کې د افغانستان خبرونه.
ملګری ملتونه وایي په کابل ښار کې د کارکونکو په ملمستون د وسلوالو کسانو په برید کې 15 بهرني اتباع وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت ټینګولو لپاره د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ پلان چمتو شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې به وایي په پېښور ښار کې نن یوې 14 په لسګونو کسانو وژل او لسلو ډیرې ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي په کابل ښار کې د کارکونکو په ملمستون د وسلوالو کسانو په برید کې 15 بهرني کارکونکي وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. درې تنه په وسلو سنبال برید کونکي نن سهار د کابل ښار په شیرپوس سیمه کې په یو شخصي ملمستون کې چې د ملګرو ملتونو پرسونل پکې اوسېده ورننوتل او جګړه یې پیل کړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو یوې ویاندې نیلاب مبارز ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو اغیز ونه کړي.
ملګرو ملتونه د افغانستان لپاره تعهد لري چې دوی سره اوسېږي، کومک وکړي د افغانستان لپاره او دغه کومکونه به جاری وساتي. البته موږ د خپل د کارکوونکو د شهادت له کبله ډېر همتنه یستو.
د کورونو چارو د وزارت وین زمری بشری خبريالانو ته وویل چې حمله کوونکي د پولیسو په پوخانی یونیفورم کې ملمستون ته داخل شوی وو. هغه وویل په حمله کې دوه افغان امنیتي کارکونکي او یو افغان ملکی کس هم وژل شوی دي. وسلواله طالبانو د حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې د جمهوریت ریاست د نومبر د 2 نیټه د دویم دور انتخاباتو د ګډوډولو لومړی گزار وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت ټینګولو لپاره د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ پلان چمتو شوی دی. د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د دې پلان د تطبیق لپاره به 300,000 افغان او نړیوال ځواکونه وګمارل شي. اعظمی وویل د دې اونۍ تر پایه به په ټول هیواد کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو چاره هم پای ته ورسیږي. د دفاع وزارت ویان وویل امنیتي ځواکونو د لومړي دور په انتخاباتو کې تجربه ترلاسه کړې او له همدې امله به د دویم دور لپاره لاخ امنیتی تدابیر ونیول شي. وسلواله طالبانو د دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پاتې دریو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج هم اعلان کړل. د کمیسیون په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د کندهار، پکتیکا او غزنی د ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج په خپل ویبپاڼه کې خپره کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ننګرهار د ولایتي شورا د انتخاباتو لومړني نتایج به هم ډیر ژر اعلان کړي. او د منجان خوشی د صرفې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې افغاني لزین نور اثرو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو اروپای یورو 2 افغانۍ او 5.1 استرلینګ پاوند، 9 افغانۍ او 1.5 سعودي ریال، 14 افغانۍ او 10.0 ایراني تومانه، 9.5 افغانۍ او 10.0 پاکستانی کلدارې، 500 افغانۍ. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به فريده هوډ سیفي وړاندې کړي.
د پاکستان د صوبه سرحد په پیښور ښار کې نن لا اتیا او ډیر کسان په سختي چاودنې کې وژل شول. پولیس او روغتیایي کارکونکي وایي د پیښې چې له ګڼي ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه، شاوخوا 200 تنه پکې ټپیان شوي دي. پولیس زیاتوي چې دا بمي چاودنه وه. څه باندې له یوې اونۍ راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیل څخه د مخالفو وسلوالو حملو زور اخیستی، خو تر اوسه پورې چا د نننۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. نننۍ حمله په داسې وخت کې وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په خپل درې ورځني سفر رسیدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن اسلام آباد ته ورسېده. هغې له پاکستان سره په اړیکو کې د نوې پاڼې د پرانیستو او په ملکي معاملو کې د پانګې اچونې ژمنې وکړې. کلینتن په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو ستاینه وکړه. د بغداد والی وای شوخوا شپېته تنه ماشومان د هغورانه یولاندې ورک دي چې څلور ورځې مخکې د دوو سختو بمی چاودنو له امله رامنځته شوي دي. راپورونه د صالح عبدالرزاق له قوله وایي چې نږدې شپېته تنه ماشومان د عدلیې د وزارت اړوند په یوه وړکتون کې وو. د یکشنبې په ورځ په بغداد کې د عدلیې له وزارت څخه د باندې په دوو لارې موټرو کې زورورې چاودنې وشوې. په پیښې کې لږ تر لږه 155 تنه ووژل شول او تر 500 پورې نور خلک تپیان شول. پغې لمی کی چې پرون وخته د عراق د پوز لخوا خبره شو، لدی خبرې انکار شوه چې ګواکې د عدلیې د وزارت د ودانۍ تر رانې لاندې جسدونه پاتې دي. په لمی کی راغلی د راپورونه سم نه دي چې وایي په بغداد کې د عدلیې د وزارت د ودانۍ تر رانې لاندې لا هم جسدونه پاتې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. انګیلا مرکل نن هم د دوهم ځل لپاره د نن وبخې انګیلا مرکل نن د دوهم ځل لپاره د جرمني د پارلمان د غړو لخوا په رسمي توګه د صدر اعظم په توګه انتخاب شوه. میرمن مرکل د سپتمبر په 28مه په دې بریالي شو چې خپل پوخانه او ملګرو ګوندونو سره د یو لوی ائتلاف په جوړولو سره خپل سیال سوشل دیموکرات ګوند څخه مخته شي. میرمن مرکل اویل د هغې نوې ائتلاف به د اطمینان ورکړي چې په روان مالی کړکیچ کې د خپل هیواد اقتصاد پیاوړی وساتي. مسکو د ایچس د وژن کې ناروغي په اړه د یو ستر کانفرنس کوربه دی. د ختیځي اروپا او مرکزی آسیا د هیوادونو د ادارې ورځنی کانفرنس د روسیې د حکومت لخوا او د ملګرو ملتونو په مرسته برابر شوی دی. د ایچس په اړه د دریم ستر کانفرنس چې په روسیې کې جوړیږي. تیر کال د مسکو په کانفرنس کې له 250 هیوادونو څخه شاوخوا 2000 استازو ګډون کړی و. د دې کانفرنس هدف د ایچس او ایچ آی وی په ضد مبارزې کې د نړیوالې همکارۍ زیاتول او د دې ناروغۍ د مخنیوي درملنې او مراقبت لپاره د نړیوالو خدمتونو او امکاناتو برابرول دی. ستر خیرخوا میلیاردر او د مایکروسافت بنسټ ایښودونکي بیل ګیټس د امریکا له کانګرس څخه غوښتي دي چې د ودې په حال کې هیوادونو کې د ایچس ملاریا او نورو ناروغیو سره د مجادلې په مقصد د زیاتې پیسې ولګوي. ګیټس د امریکا د کانګرس یو هیئت ته وویل د ماشومانو د مړینې د کمولو په کار کې په خاص ډول د امریکا بهرنۍ مرستې ضروري دي. بیل ګیټس او میرمنې میلنډا چې د نړیوالو روغتیایي مسلو لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستې کړې د مهال د خپلو نوو هلو ځلو د عملي کولو په مقصد چې د ژوند ثبوت پروژه نومیږي په واشنګټن کې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزیر وایي امریکایي ډالر به د اوږدې مودې لپاره د نړۍ د اصلي ذخیروي اسعارو په توګه خپل حالت وساتي. هغه وروسته له هغې د خبره وکړه چې د سه شنبې په ورځ امریکایي ډالر په تیرو 14 میاشتو کې د ایرو په مقابل کې تر ټولو ټیټې سطحې ته لاړ. په تیرو 14 میاشتو کې امریکایي ډالر د زیاتو هیوادونو د اثر په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړ او د نورو هیوادونو د پولي واحدونو د صحنې ته کېدو خبرې هم کیږي. دا د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. په روان خبرونه کې به ووري چې نن په کابل کې د ملګرو ملتونو پر یو ملمستون د وسلوالو په حمله کې تر لاسه زیات کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. نن په پېښور کې هم یو 14 وسوه چې د وروستي راپورونو له مخې تر 80 زیات کسان پکې وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د انتخاباتو د امن لپاره یو امنیتي پلان ترتیب کړی. دا به هم ووري چې په جرمني کې د هغه سړي محاکمه پیلېږي چې د یوې امیندوارې ښځې په وژنه تورن دی. د ورکو سویو عزیزانو پروګرام هم د نورو راپورونو تر څنګ خپرېږي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل نن په کابل کې د ملګرو ملتونو پر یو ملمستون باندې وسلوالو حمله وکړه چې د وروستي راپورونو له مخې په دې برید کې تر لاسه زیات کسان وژل شوي دي. ډاکټر نیلا مبارز د ملګرو ملتونو ویاند د په دې اړه د ازادي رادیو سره څرګندونې کړې چې د وروستي وژل شوو کسانو د ارقامو په اړه هم خبرې کړې دي. په دې اړه په کابل کې زموږ همکار حمیدی عثمان له نوموړي سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې ورو
اتاسو روستی راپورونه په کابل کې د نننۍ عملی د تلفاتونه د کوم ارقام ښکارندوی دي؟
متاسفانه چې یو ډیره د پتیاره ورځ وه د مونږ د پاره، او متاسفانه چې په دغه حمله کې ملګرو ملتونو تقریبا 50 زموږ کارمندان مونږ له لاسه ورکړل، او متاسفانه نه کسان هم ټپیان دي. او مونږ د دې د پاره د دوی د کورنۍ د پاره او د دې دوستانو لپاره جمیل صبر خور.
د سخکاری چې په کابل کې د خار په مرکز کې د ملګرو ملتونو پر میلمستون واستواله عمله وشوه او دلته مې تاسو کارکونکي خوندي نه و، نو وروسته تر دې به د ملګرو ملتونو سازمان څه تدابیر په کابل کې په افغانستان کې د خپلو کارکونکو د ځان د خوندیتوب یا د ژوندانه د خوندیتوب لپاره ونیسي؟
البته موږ ملګرو ملتونو همیشه په کابل کمپ نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو د امنیت لپاره ډېر فکر کوي او کار کوي او همېش دغه مسله په جدي توګه څېړل کېږي. بلې څېړنې هم انشاءالله به وشي او ښایي چې نور تدابیر هم ونیول شي. په همدې توګه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن د افغان ځواکونو چې ډېر کومک وکړل خپل د ټولنې کومې تشکرات وړاندې کړ.
په کابل کې د نننۍ وسله والو حملې په پام کې نیولو سره به په کابل کې او په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارو په کارونو کې به څه بدلون راشي؟
ملګرو ملتونو تقریبا د نیمه پیړۍ راهیسې حتی بیشتره په افغانستان کې د افغان خلکو په څنګ کې ولاړ وو، همدلته دوی لپاره خدمت کړي دي او دغه خدمتونه او دغه تعهدات دوام مومي. البته موږ د کارکوونکو د ښه امنیت یاد دی.
په کابل کې مو د ملګرو ملتونو د ویاندې ډاکټر نیلا مبارس رس د ازادي راډیو مرکه اوریدل تاسو چې ویلې په کابل کې پر یوه میلمستون باندې د دوی د ادارې په میلمستون باندې په حمله کې د دې ادارې 14 کارکونکو وژل شوی یا هم ټپیان دي. نوموړي وویل چې دغه سازمان به د خپلو کارکونکو د ساتنې لپاره نور تدابیر هم ونیسي. لکه څنګه چې مو ورته نن سهار په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان په میلمستون وسلواله حمله شوی ده چې د امنیتي ځواکونو وسلواله بریدکونکو ترمنځ تر څو ساتنه شته ورسته بریدکونکو وژل شوی دي. دغه راز په کابل کې د سرینا پر 15 ستوریز هوټل باندې راکټي حمله هم شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال حمید عثمان د کورنۍ چارو وزارت لویان زمری بشری سره لنډه مرکه کړې ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت وایم زمری بشری نن په کابل کې د ملګرو ملتونو پر میلمستون یو وسلواله حمله شوې، ستاسو وروستي راپورونه په دې اړه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، نن سهار پر 5:30 بجو درې تنو مسلح انتحار کوونکو چې په وسلو هم سنبال و د ملل متحد پر میلمستون باندې چې د شارنه او د شیرکو ترمنځ په همدغه سیمه کې موقعیت لري حمله وکړه او د دې حملې په نتیجه کې په تاسف سره 4 تنه ملکي کارمندان خارجیان چې د دې میلمستون په منځ کې وژل شوي دي او 8 تنه نور خارجي اتباع چې د میلمستون په منځ کې زخمیان دي. وروسته له دې چې حمله منځ ته راځي، پولیس په سرعت سره محل ته ورسېدل او د کابل د امنیه قوماندانۍ پولیسو او د کورنیو چارو وزارت نورو خاصو خدمات مشترک عملیات پلی کړه او د دې په نتیجه کې درې وړ انتحار کوونکي له منځه ولاړ او د 8:30 بجو په شاوخوا کې عملیات کاملا ختم شو او اتاقونه ټول تصفیه.
ځینې سرچینې وایي چې په دې پیښه کې شپږ تنه بهرنیان وژل شوي، دا مسله څنګه ده؟
دقیق نه ده. په ابتدا کې معلومات هم داسې راغلي وو چې شپږ تنه وژل شوي دي، ولې کله چې زخمیان او وژل شوي کسان شفاخانو ته انتقال شو ولیدل شو چې د شپږ تنو په منځ کې دوه تنه علاج ژوندي وو او دوی باندې د تداوي کار پیل شو. اوس دوی ژوندي دي او د مړو شمېره 4 تنو ته راټیټه شوه. خبره دا وه چې پولیسو په سرعت سره کار کاوه، هم زخمیان او هم شو کسان چې وژل شوي وو دوی شفاخانو ته انتقال ول او یې تر څنګ نور کسان چې ژوندي پاتې وو د دوی د نجات په هکله کار کاوه. نو
د کورنۍ چارو وزارت د ویان زمری بشری سره مو د ازادي راډیو څرګندونې او لیدلې ورستي ارقام د شی چې د ملګرو ملتونو د غمل مستون په حمله کې 14 د دې ادارې 14 کارکونکو وژل شوی یا هم ټپیان دي. کابل لنن سهار څخه د وسلوالو حمله او توغندیو د بریدونو شاهد و چې تلفات هم درلودل. وسلوال مخالفین د کابل د نیو شهر او شیرپور ترمن سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یو مل مستون حمله وکړه او د مل مستون او د غمل مستون د یوې مودې لپاره تر خپل کنټرول لاندې راوست. خو وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمن نشته وسوه او میلمستون بیرته د مخالفین له کنټرول څخه وایستل سو. په یو بل پیښه کې درې توغندي پر کابل لګیدل. په اړه له کابله د ازادي راډیو خبريال رپورت لري.
په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې له 3 ساعتن خطې څخه وروسته په کابل ښار کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو میلمستون د حمله کوونکو له ولکې څخه بیرته آزاد کړ. دان خطه نن سهار وروسته تر هغې په کابل ښار کې رامنځته شوه چې یو شمېر وسلوال مخالفین د پولیسو په یونیفورم کې د میلمستون ته ننوتل او هغه تر خپل ولکې لاندې راوست. د کابل زون د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال عبدالغفار سیدزاده د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې نږدې 15 تنه وژل شوي او ټپیان دي.
چهار نفر از ادوای خارجی تا فعلا نکند هویت دقیق کشورشان
تا دایوی پدی پیخه کې څلور تنه بهرانیان وژل شوی او دوه ټپیان دي. خدانه دي معلوم چې کوم هیواد پوری مربوط دي. د غرض و تنه بهرانیان د پیخه لسیم څخه وژغورل شول. درې تنه حمله کوونکی چې د زنوجونکو حمله واسکټونه یې درلودل او بهرانیان ښکاری هم وژل شول. دوه تنه پولیس هم وژل شوی او دوه ټپیان دي. د غرض یو ملکی کس هم وژل شوی دی. په عین حال کې زینو آژانسونو خبر ورکړی چې په دې پیښه کې شپږ تنه بهرانیان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د غرض د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری له ازادي رادیو سره په مرکې کې د ټپي شوو بهرانیانو شمیر 9 تنه وښودل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوې ویان د نیلاب مبارز ازادي رادیو ته تایید کړه چې په دې پیښه کې د دې سازمان 3 تنه بهرني کارکونکي وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. خو دې سرګند کړه چې له دغو حملو سره سره بیا هم د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د لپاره تعهد لري چې د سره اوسېږي، کومک وکړي د افغانستان لپاره او دغه کومکونه به جاري وساتي.
عینی شاهدان او د سیمې اوسیدونکو وایي چې دوی له سهاره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې شاهدان وو. په سیمه کې یو عینی شاهد د پیښې په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
صدای تفنگچان بسیار بود، صدای ماشیندارای خورد.
دی وایي د تومانچې، ماشیندارو او درنو وسلو ډزې اورېدل کېدې. ما داسې ګمان کاوه چې مرمۍ ټولې زما په کور لګېږي. زما ماشومان ډېر ډار شوي وو، ډېر ډارونکی حالت وو. د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو ومانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له پیښې سره سم ادعا وکړه چې د دوی 15 تنه وسلوال د بهرانیانو یو میلمستون ته ننوتي او یو شمیر بهرني کارکونکي برمټه کړي دي. په یو بل پیښه کې نن سهار درې توغندي د کابل ښار په مرکزی سیمه کې ولګېدل. په دوهمه امنیتي حوزه کې امنیتي مسولینو وویل چې دوه توغندي د سرینا په هوټل لګېدلي او بلې د ارګ ماڼۍ ته نږدې. په سیمه کې امنیتي مسولینو سرګنده کړي چې توغندۍ او تلفات نه درلودل، خو د سرینا هوټل ودانۍ ته زیانونه اړولې دي. په عین حال کې عیني شاهدانو ازادۍ رادیو ته وویل چې د توغندۍ د لګېدو له امله په سرینا هوټل کې یو کس ټپي شوی دی. دغه راز ویل شوی چې یو توغندۍ د ارګ د ماڼۍ په محوطه کې هم پریوتی، خو لا تر اوسه د تلفاتو او زیانونو په اړه دقیق معلومات نشته. د کابل په ښار کې وسلوالې حمله او د توغندۍ بریدونه په داسې حال کې کیږي چې امنیتي چارواکي وایي د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره یې امنیتي تدابیر جدي کړي، خو د کابل اوسیدونکو دغه امنیتي تدابیر کمزوري بولي او غوښتنه کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید په کابل ښار او د افغانستان په ولایتونو کې هلې ځلې لا زیاتې شي.
د کابل د ورستیو بمی چاودنو په اړه مو اوریدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کایله په کابل کې د دوی پر ملمستون باندې د حمله د غندلو سره د خپل 15 کارکونکو وژل کېدل او 9 نور ټپي کېدل تایید کړل. د ملګرو ملتونو استازي چې د چهارشنبه په غرمه یې په یو لنډ بیان کې خبرلانه سره خبري کولې وویل سهار وخت د کابل په شهر نو سیمه کې وسلواله طالبان د دوی پر ملمستون باندې وسلواله حمله کړې چې د دوی په کلکه غندي. خو نوموړي وویل چې د وسلواله دغه حمله نیسي کوله لدې هوا ده د دوی د بشري مرستو مخه ونیسي. حسیبه شهید په دې اړه له کابل همدا شیبه راپورټ راوستو چې په ګاډي اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آی ډی په کابل کې د خونړیو حمله وروسته چې د دوی نګدي 15 کارکونکو ته پکې مرګ ژوبله هم واوخته وویل د حمله نشي کولای چې په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي. د چهارشنبه په سهار د کابل په شهر نو کې د ملګرو ملتونو پر یو میلمستون باندې د دریو وسلوالو طالبانو لوري حمله وشوه. په دې سیمه کې د پولیسو او دغه وسلوالو ترمنځ نښتې څو ساعته دوام وکړ چې بالاخره د میلمستون ودانۍ د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغله. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي چې غرمه مهال خبریالانو سره د دې حمله په اړه خبرې کول وویل په دې حمله کې د دوی لږ تر لږه 15 کارکونکي ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. د زیاته کړه چې دا حمله نه یوازې پر ملګرو ملتونو بلکې پر هغو افغانانو شوی چې د ملګرو ملتونو مرستو ته اړتیا لري.
دغه ډول حمله هیڅکله نشي کولای. بیا هم تکرار کوم چې نشي کولای د افغانستان د بیا رغونې د پروګرامونو د پرمخ بوولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د کارونو مخه ونیسي. موږ د افغانستان په وړاندې همداسې ژمن پاتې کیږو.
د دغه کسانو د هویت په اړه څومره ویل خو دومره ویل چې په افغانستان کې به د خپلو دفترونو پر امنیتی تدابیر لسره غور وکړي. په افغانستان کې تل د ملګرو ملتونو پورې د اړوندو ادارو کلک ساتنه کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې وسوال لسپکو درندو وسلو سره نیغ په نیغه د دې ادارې یو مرکز په نښه کوي. د کورنیو چارو د وزارت مین زمری بشری وایي د دوی پولیس وتوانېدل چې په څو ساعتونو کې حالت کنټرول او حمله کوونکي ووژني، خو دی وایي چې په پیښه کې د دوی دوه پولیسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي.
ډیر خوشنۍ سره بلې امنیتی ځواکونو هم یو څه تلفات درلودل. د افغانستان امنیتی ځواکونو کله چې عملیات سرته ورسول او اکسان چې د ملمستونو دروازې په مخ ته ولاړ و، مجموعه دوه کسه د افغانستان امنیتی ځواکونو شهیدان شوي دي او درې کسه د افغانستان د امنیتی ځواکونو زخمیان درو.
د سیمه ایني شاهدانو ویلي چې په پیخه کې ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. افغان ولسمشر حامد کرزي هم له پیښې څو ساعت وروسته د یو بیان په خبرولو سره د افغانستان پر مرسته کوونکو باندې د دې حملې له غندلو سره امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د بهرنیو دفترونو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره دی جدي تدابیر ونیسي. په داسې حال کې چې د کابل په دې څنډه کې امنیتي ځواکونه له وسلوالو سره نښتي وو، د کابل پر مرکزي برخه هم درې توغندي ولګېدل. د دوه توغندي د کابل سیرینا هوټل پر ودانۍ لګېدلې چې مرګ ژوبلې نه درلوده، او د دریم توغندي د لګېدو ځای لا تر اوسه نه دی معلوم شوی، خو ناتی چې وی راپورونه وایي چې دریم توغندي د ارګ پر مانی لګېدلې دي. په کابل کې دا پیښه په تاسې حل کې پیښېږي چې امنیتي ځواکونه په خار او یا ټول افغانستان کې د لړم د 14 منټې د جمهوري ریاست د خوندي انتخاباتو لپاره د جدي تدابیرو خبرې کوي.
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې وسلوالو څلور قومي مشران وژلي، بلې خواته په سیوري ولسوالۍ کې څلور کوچیان وژل سوي. په اړه لسیمه د ازادي راډیو خبريال دواخان مینهپال رپورټ لري.
د زابل د امنیت امیر ډګروال جیلانی خان فرایي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې له څلور قومي مشرانو سرونه غوڅ کړي دي. د ویل چې دغه قومي مشران د دې ولسوالۍ له بیلیو بیلیو کلو راټول کړي او وروسته یې د جعفرو په سیمه کې ترې سرونه غوڅ کړي دي. نوموړی وایي چې په دې اړه پلټنې کوي چې ولې وسلوالو طالبانو دغه قومي مشران وژلي دي. قسم امنیتی چارواکي په دغه پیښه کې د وسلوالو طالبانو لاس بولي، خو تر اوسه چا د دغو قومي مشرانو د وژنې پړه په غاړه نه ده اخیستې. له بله پلوه د امنیت امیر وایي چې څلور کوچیان چې دوه پښې ماشومان دي نن د سیوري په ولسوالۍ کې د یومین په چاودنه کې وژل سوي دي.
سیوري وو د شینکی په لاره کې، هلته قاط مخ کې د طالبان لخوا په یو ګرځپه کې یومین چا تابې شوي وو. دلته څلور نفره کوچیان ترکې شوي دي. دیر داس فکر کړی دی چې دا به داس دابه یې ورته چې لسلی دي چې دا وباسي. انتظار کړی دی څلور سره خطر رسولی دي چې دوه کوچنیان په چي کې دوه غټ خلک.
جلانی خان فرایام دارنګ زیاته کړه چې د دې ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې په یوه وسلواله نشته کې درې وسلوال طالبان وژل سوي دي. نوموړی وایي چې پیښه تر یوه برید وروسته رامنځته سوې ده چې د ده په خبره دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې اته دولتي سرتیري وژلي او دوه موټران یې ویجاړ کړي دي. قاري یوسف یې دا وکړه چې د دې ولایت په شاري صفا ولسوالۍ کې هم 15 دولتي سرتیري وژلي دي، خو د امنیت امیر یې دا ناسمه وبلله.
د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات
او وسم د جمهوریت ریاست د دویم پړاو د انتخاباته پاړه زین راپورونه چې د اقرب پر شپږ سم به تر سره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د انتخاباته د دویم پړاو د امنیت لپاره د کورنیو چارو وزارت او د بهرنیو ځواکونو سره په همغږي یو امنیتی پلان ترتیب کړی چې د بل کېدو لپاره به ټول په ټولي زتوګ درې لکه کورنی او بهرنی سرتیری ګمارل کیږي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیت لپاره به د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو بهیر د دې ونې تر پایه پورې بشپړ شي. د دفاع د وزارت وایي جنرال ظهیر عظیمی د دوهم دور انتخاباتو د امنیت په اړه د چهارشنبې په ورځ به خبري غونډې ته وویل چې دا ځل به د لومړي دور انتخاباتو په مقایسه امنیتي پلان غوره وي، او د دې خبرې دلایل یې داسې بګوته کړل.
یک تجربه بسیار مهم مو از تامین امنیت دور اول انتخابات
دی. وایي له لومړي دور انتخاباتو څخه مو هم تجربه واخیسته. دا تجربه له موږ سره مرسته کوي چې قوی ټکی مو نور هم قوي او کمزوري مو اصلاح کړو. دوهم دا چې د ورستي عملیاتو په ترڅ کې د زیاتو سیمو امنیتي وضع بدله شوې ده. یو شمېر امنیتي ځواکونه مو هم زیات شوې دي، او تر ټولو مهمه یې دا ده چې اوس پاکستانی طالبان له نیکه مرغه په خپله خاوره کې مصروف شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې دوی د انتخاباتو د امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري او هڅه به وکړي د انتخاباتو امنیتي پلان په سمه توګه پلی شي. جنرال ظاهر عظیمي دا هم وویل چې د دوهم پړاو د انتخاباتو د امنیت لپاره به په لکونو کورني او بهرني سرتیري وګمارل شي. د وی د لومړي دور په انتخاباتو کې شاوخوا 300,000 کورني او بهرني سرتیري ګمارل شوي و چې اوس دغه شمېره نور هم زیاته شوې ده او پلان مو هم لکه د تیر دور په څیر دی چې پولیس او د ملي امنیت ځواکونه به مو خپله درې ورکولو په مرکزونو کې وي، ملي اردو به یې تر شا ولاړوي، نړیوال ځواکونه به په دریم کمربند کې او هوایي ځواک به په څلورم کمربند کې ځای پر ځای وي. که څه هم د لومړي دور انتخاباتو لپاره هم په سلګونو زرو کورني او بهرني سرتیري ګمارل شوي و، خو بیا هم د انتخاباتو په ورځ شاوخوا 130 تر وروستي بریدونه ترسره شوي و چې په لسګونو کسان پکې مړه او ژوبل شوي و. ټاکل شوی ده چې د دوهم دور انتخابات به د لړم د میاشتې بشپړسمه نیټه ترسره شي او د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې دوی د دغو انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی لري. که څه هم افغان امنیتي ځواکونه د دوهم دور انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکوي، خو بیا هم د افغانستان د ځینو سیمو خلک له دولت څخه غواړي چې باید خپل امنیتي پلان په ډېر دقت سره پلی کړي تر څو مخالفین ونه شي کړای چې کومه امنیتي ستونزه رامنځته کړي. ملګرو ملتونو هم تر دې مخکې ویلي وو چې دوی به له افغانانو سره د انتخاباتو د مسؤلیت په برخه کې مرسته وکړي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
در روان انتخاباتو په اړه مو د دفاع وزارت د پلان په اړه واوریدل چې وایي 300,000 کورني او بهرني سرتیري د دغو انتخاباتو د امن لپاره موظف کړي. که له یوې خوا د دفاع وزارت د انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې کوي، د افغانستان د دریو ختیځو ولایتونو والیانو په یوه غونډه کې وویل د دویم پړاو انتخاباتو لپاره امنیتي او خدماتي شرایط دوی آماده کړي او ستونزې به نه لري. دوی ویل چې په دویم پړاو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون د تیر هغو په پرتله زیات وي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال پرې رپورټ لري.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وویل دا ځل به په ټاکنو کې د خلکو ګډون له دې امله زیات وي چې تیر ځلې د رایو احترام نه دی شوی. ده وویل
زه اول د خپل جمهور رئیس دغه ابتکار دغه قربانۍ څخه تشکر کوم او د ننګرهار ولسونو په استازیتوب تشکر کوم چې دغه قربانۍ یې ورکړله او د ننګرهار ولسونو په دغه نږدو شپو کې ماته راغلله او ټولو راته وویل چې موږ به ټوله نر او ښځې انتخابات راوځو او د انتخاباتو د امنیت په رابطه به د خپل حکومت سره یو ځای اوږه پروژه کومک او ټولو قومي سپینږیرو رول میکره او ماتوله او مل ان شاء الله د غلرو تیاری لرو چې د انتخاباته لپاره شوزي بنسازي وکړو. ان شاء الله دا وعده در کوم چې د اولس به خدای ننګ ته وسدرې دلیدي. ان شاء الله د ننګ په چوکاټ کې ان شاء الله قومونه راوځي چې ډیرات چې موږ نور ننګ کو موږ راوځو او مل انتخابات ننګ پر برایګری باندې کی.
کونړ والی فضل الله وحیدی ویل د مخکنیو انتخاباتي مراکز او امنیت په دویم دور کې هم ساتل شي. دوی ویل
په هغه پخوانی مرکزونو کې چې په خو الته خبات شیو او پرون مونږه د پی سی سی امنیتی غونډه لرو د لاغه کوم خبرې وکړي. ټولو امنیتی ارګانونو خپل آمادگی د هغه پخوانی مرکزونو په ساتلو کې وخود او هم قومي مشرانو او خلکو دا فیصله وکړه چې مونږ په پخوانی تیرو مرکزونو کې خپل رائے ته زو او رائے ورکو. او ولاته هم دا و چې چونکه د افغانستان جمهور رئیس دا ومنه چې دویم راوند ته بعد انتخابات زی نو خلک هم چون د زمونږ باقیده خلک دي هماغه خبره ده چې اتی الله او اتی رسول وللول امر منکم په اساس ایس امنیتی سونه ان شاء الله چې نشته. زه فکر کوم چې دا ځل بزیات وي او هغه علت دا ده چې خلک ډیر خفه دي په دې باندې چې دغه نوم شوی ده چې دلته درغلیان شي دا شي. ګرچه الحمدلله په کونړ کې په تناسب د نورو ځایونو ډیر کم ده.
نورستان والی جمال الدین بدر وویل کواوري ونوري او د لغمان او کونړ نه ورغلي لارې پرانستی وي نو په ټاکنو کې ستونزه نه ویني. دا وویل
نه خو جمی رسیدو کې جمی رسیدو سره سم امکان دی او برابرۍ قبل از وخت شروع شي ور وریدل دې سره امکان لارې بند شي دا مشکل شته. خو نورستان ځنې سیمو ته غزیدل لارې کونړ او لغمان نه ځي. کچیر دغه باندې خو کې امنیت ټینګ شو نورستان د سانی سره صندوقونه رسیدي شي. مثلا چپه در یو ولسوالي دي چې کونړ مربوط دي، ننګلام بل ولسوالي دي چې کونړ مربوط دي. دغه ځین کې زمونږ لارې تړلې دي. مرکز ته غزیدل لارې زمونږ نورستان مرکز ته دغه ځین ته دي. دلته صندوق کته شنو کوم نه کوم چې دې مسولیت په غاړه اخلم. خو اعتراف سره مونږ غیدل چې موږ تحفیظي همکاري راکې صندوقونه نخلول کې به زه استلو کې زګ نورستان ځنې سیمو ته وسبوري سرک نه دي غزیدل. البته مونږ مجبور شو مونږ دي حوالہ لرنه صندوقونه لته. اما دا خبره چې نورستان کې ان شاء الله کوم خاص ستونزه چې داخله ځین دي د کوم پیخ بنه یلدا زګ دا مونږ اکثر دي اتکا مونږ دي قومي جرګو باندې شوراګان باندې کو اخله مونږ سره هم نواد شه باید انتخابات تر سره شي.
سره لدې شي په ختیځو سیمو کې د ولسمشرۍ د دویم دور د ټاکنو لپاره منډه ترلې دا ولني دور په نسبت لګي ښکاری. خو چارواکي وای دوی د انتخاباتو ورځې ته امنیتی ترتیبات پوره کړی دي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه
او روان انگریزی خبری او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفاً د ازادي رادیو د انگریزی ژبه ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org.
خدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ځینې راپورونه لرو چې د افغانستان د امیر اختیار وزارت د بیلابیلو ادارو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سیمې د شوراګانو د استازو په ګډون یو دوه ورځنی کانفرنس پیل کړ. نور راپورونه هم لرو خو اوس د افغانستان په وخت مازیګر 4:30 دي. فریده هوټ سیفی په سټوډیو کې راسره ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سره.
د ملګرو ملتونو ویاندې ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې د دغه ادارې پر یو میلمستون په نننۍ حمله کې د دوی 14 تنه کارکونکي مړه او یا ټپیان شوي دي. د خوست چارواکي وایي د دې ولایت د زدرانو په سیمه کې د سړک د غاړې پی وی چاودنې کې د سړک جوړولو د کمپنۍ وتنه امنیتي کسان ټپیان شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار، پکتیکا او غزنی د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. سپینه مانای وای جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو او یا نه استولو پریکړې ته نږدې شوې ده. د پاکستان د صوبه سرحد په پیښور ښار کې نن له اتیا او ډیر کسان په سختې چاودنې کې ووژل شول او لسرلو ډیر ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې دا چاودنه وغندله. د بغداد والی وای شاوخوا شپېته تنه ماشومان د هغه ورانه یو لاندې ورک دي چې څلور ورځې مخکې د دوه سختو بمی چاودنو له امله رامنځته شوې. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د چین له پوځ سره د دوامدار خبرو یادونه وکړه. انګیلا مرکل نن د دوهم ځل لپاره د جرمني د پارلمان د غړو لخوا په رسمي توګه د صدر اعظم په توګه انتخاب شوه. او مسکو د ایډز د وژونکو ناروغۍ په اړه د وستر کانفرنس کوربه دی.
په کابل کې د مازیګر 4:01 دی. د افغانستان د امیر اختیار وزارت د بیلابیلو ادارو لخوا د افغانستان په 4 ولایتونو کې د سیمه ییزو شوراګانو د استازو په ګډون یو دوه ورځنی سیمینار جوړ کړ. چارواکي وایي په دغه سیمینار کې به د دغو شوراګانو ترمنځ پر هماهنګۍ په ځانګړي ډول د روغتیا او پوهنې په برخه کې خبرې وسي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي چې سیمه ایزې شوراګانې د خلکو د اړتیاو د پګوته کولو او د پروژو د پلي کولو او څارنې په برخه کې لوی رول لوبولی شي. د سیمه ایزو شوراګانو ترمنځ د همغږۍ په هدف د افغانستان د امیروختیا د وزارت په نوښت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو دوه ورځنی سیمینار جوړ شو چې د افغانستان د 4 ولایتونو د سیمه ایزو شوراګانو استازو پکې ګډون کړی دی. د افغانستان د امیروختیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د دغه سیمینار په پرانیستون کې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې هغه پروژې چې د بیلابیلو ادارو لخوا پلي کیږي په ټولو افغانانو پورې اړه لري او د ساتنې په برخه کې د خلکو لخوا غوره شوی سیمه ایزې شوراګانې لوی رول لوبولی شي.
هر پروژې کې توسط مردم محل، توسط شوراها،
دی وایي هر هغه پروژه چې د سیمې د خلکو او سیمه ایزو شوراګانو لخوا او یا هم د دوی په مشوره پلان شوی او پلي شوی د هغې دوام تضمین شوی دی. موږ چې کومې 15,000 شوراګانې لرو، تاسیسات او ډاکټران یې خوندي دي. په دغه دوه ورځني سیمینار کې د افغانستان د ښځو چارو پوهنې او د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت مرستیالانو هم ګډون کړی و او هیله یې وښوده چې د دولت او د خلکو د شوراګانو ترمنځ به فاصله نوره هم رالنډه او په خپله کې هم د دوی همکاري زیاته شي. دغه شان د سیمینار ګډونوالو هم دا هیله درلوده چې خپلو سیمه ییزو ستونزو ته د هواري لار بیا مومي. د پکتیکا ولایت د خلکو د یوې شورا استازي ډاکټر غاټول ازادۍ رادیو ته وویل:
نو موږ خو دا تمه لرو چې موږ د خپل مشکلات د چارواکو تر غوږو پورې ورسو. په نورو ولایتونو کې په ولسوالۍ کې سل بستره شفاخانې شته دي، اما پکتیکا مرکز د یو ولایت په یو کې تر اوسه پورې اویا بستره شفاخانه ده.
د افغانستان د امیر اختیار پوهنې او د کلیو او پراختیا وزارت چارواکی وایي چې دوی د خلکو شوراګانو سره د نږدې همکارۍ په ترڅ کې هڅه کوي چې لومړیتوبونه په نخه او په هماغو برخو کې یو شمېر ټولګټې پروژې او پروګرامونه پلي کړي. یو شمېر شکایتونه شته چې په لرو پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول د روغتیا په برخه کې خلک له ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روغتیایي اساسي خدمتونو لمن پراخه شوې او په دې برخه کې ګڼ شمېر بریاوې ترلاسه کړي دي.
سیمیز او نړیوال راپورونه را اخلو. د پېښور شهر خیبر بازار ته نږدې نن په یو چاودنه کې په لسګونو کسان ووژل سول او یا هم ټپیان سول. په اړه لسیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د پاکستان د سرحد ایالت مرکز پېښور ښار نن یو وار بیا یوې قوي چاودنې ولړزاو. دا چاودنه د چوکیادګر سره په خوا کې د پیپل منډۍ په سیمه کې وشوه. د پېښور ښار یو امنیتي مسؤول صاحبزاده انیس وایي دوی نشي ویلی چې دا ځانوژونکي حمله وه که د موټر بم چاودنه. په کوم مارکیټ کې چې چاودنه شوې هلته موټر دننه نشي ورتلی. نو زموږ د تحقیقاتي ادارو پلټنې به روښانه کړي چې دا د ځانوژنې حمله وه که بمي چاودنه. تر دې ګړی زموږ ټوله توجه د خلکو د ژغورنې په لورې ده. چاودنه د ګڼې ګوڼې نه په یوه ډکه سیمه چاینا مارکیټ کې وشوه چې تر څنګ یې د پېښور کوچي بازار او مینا بازار سیمې هم موقعیت لري. د چاودنې له امله ګڼ شمېر دوکانونو او موټرونو اور واخیست او لږه شېبه پس یوه ودانۍ هم په سیمه کې راپرېوته. په پېښه کې ټپي او وژل شوي کسان د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته رسول شوي دي. په دغه او نورو روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د روغتون مسؤلین وایي په وژلو شوو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د پېښور دا چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې د تیرو څو اونیو راهیسې په پېښور ښار کې جدي امنیت نیول شوی دی. د ښار په بېلابېلو څنډو کې د پولیسو مامورین د امنیت د ساتلو لپاره موظف دي او ښار ته د ننوتونکو خلکو تلاشي هم اخیستل کېږي. خو د دې باوجود هم نه د چاودنو او نه د ځانمرګو بریدونو مخه نیول شوې ده. د ښار د پولیسو یو مشر عزیز خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د دا ډول پېښو مخه نه نیول کېږي وایي. د سرحد د اطلاعاتو وزیر می افتخار وایي ترهګر دا ډول بریدونه د دې لپاره کوي چې وزیرستان او سوات کې د پاکستان د فوج د عملیاتو مخه ډب شي او حکومت روغې جوړې ته غاړه کېږدي. نوموړی زیاتوي د اکتوبر میاشت د ټول پاکستان لپاره په عمومي ډول او د پېښور لپاره په خصوصي توګه ډیره خونړۍ او مرګونه وه. برید کوونکو صدر خیبر بازار حیات آباد او اوس په پیپل منډۍ کې اولسي خلک په نښه کړل. خو خلک نن هم حیران دي چې د دوی طالبانو سره څه دښمنی ده او طالبان دوی ولې په نښه کوي. خو دا ډول بریدونو پړه که څه هم حکومت د طالبانو په غاړه چوي خو هغوی یې هم مسؤلیت نه مني.
و هم اوریدل چې په پېښور کې چاودنه سوې ده. وروستي راپورونه وایي چې په دې حمله کې تر اتیا زیات کسان وژل سوي. په پېښور کې د یو روغتون مسؤول ویلي دي چې تر اوسه تر 200 زیات ټپیان ور انتقال سوي. چاودنه په داسې حال کې سوي چې نن اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ورسېده. د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې په حق کې پرون هم د یوګسلاویا د پخواني مشر ردوان کاراجیچ محاکمه پر مخ وړه. خو نوموړی چې د بوسنیا په جګړه او سربرنیسیا کې په عام وژنه په لاس لرلو او جنګي جرمونو تورن دی د محاکمې په جریان کې هم حاضر نه. کاراجیچ دا محاکمه تحریم کړې او ویلي دي چې دته د دفاعي په برابرولو کې کافي وخت نه دی ورکړل سوی. نوریاس نوري په دې اړه جزئیات لري.
د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو د محاکمې په سالون کې پرون د کاراجیچ ویناوي او د هغه د ثبت شویو ټلیفوني مکالمو ځینې برخې چې پکې دی په بوسنیا کې له سربیانو پرته د نورو قومونو په لمنځه وړلو ټینګار کوي په لوړ آواز واورول شوې. د دې محاکمې په دوهمه ورځ هم تورن په بوسنیا کې د سربیانو پخوانی مشر ردوان کاراجیچ غایب و. که څه هم هغه ته خبرداری ورکول شوی و چې که په محاکمه کې حاضر نشي قاضي به یې په غیابت کې فیصله وکړي او دی به دا فرصت له لاسه ورکړي چې له ځانه دفاع وکړي. کاراجیچ دا محاکمه په دې خاطر تحریم کړې چې د ده په وینا ورته د دفاعي جوړولو لپاره کافي وخت نه دی ورکړل شوی. د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جنگي جرمونو د محاکمه هڅه کوي چې د بالکان د جګړو په جریان کې چې د 1990 لسیزې په سر کې پیل شوې د څه باندې 3000 کسانو د وژنې عاملین چې ډیری د بوسنیا سربیانو په لاس وژل شوي محاکمه کړي. څرنوال آلن تیګر کراجچ په دې تورن کړ چې د بوسنیا په څلور کلنه جګړه کې سربیانو هغه مشر و چې په هیڅ ډول په مشرتابه او د ځواکونو د عمومي قمندانۍ پر دند شک نه شي کېدی. د سربیانو هغه مشر چې د دغې جګړې په جریان کې د سربي ځواکونو لخوا د بېرحمانه ظلمونو او وژنو مسؤل بلل کېږي. هغه وویل کراجچ د ناسیونالیستي ځواک په خپلولو او د کرکې او ویرې د خپرېدو له لارې غوښتل په بوسنیا کې چې محاصره وه د قومي تصفیې مفکوره عملي کړي.
He had ethnically cleansed vast portions of Bosnia and Herzegovina.
نوموړي په بوسنیا او هرزګوینه کې په ډیره زیاته پیمانه اقلیتونه تصفیه او پایتخت محاصره کړی و. حتی د دې هڅو د پیل دمخه چې د ځواکونو عمومي قمندانو د 1991 کال په اکتوبر کې ویلي و چې په سرایو به څه راځي، دوی باید پوه شي چې 40000 وسلوالو سربیانو سرایو محاصره کړې ده، دغه لیونیان دوی به ورک شي. څرنوالانو نوموړی په دې تورن کړی چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ په بوسنیا کې په کلیو او بانډو کې قومي تصفیه پیل کړې وه او غوښتل چې په سیمه کې له سربیانو څخه جوړ یو سوچه دولت رامنځته کړي. پر نوموړي تور پورې شوی چې په 1995 کال کې په سربرینیڅه کې د سربي ځواکونو په لاس د 8000 مسلمانانو، سړیو او هلکانو په قتل عام کې لاس درلود. د محکمې د سالون د باندې د بوسنیا اوسیدونکو اسناف موجیچ له دغو جګړو سلامت پاتې شوی وویل د څارنوال لخوا د بوسنیا په جګړو کې د سرغړونو د تورونو اورېدل ډېر دردونکي دي. دا سړی ته ټکان ورکوي چې کړه تاسو وینئ د 2009 کال په جګړه کې څه پېښ شول. د جګړې په لسګونو نور شاهدان د محاکمې د سالون د باندې په عمومي انتظار خانه کې راټول شوي وو او یو شمېر نور هم په اتاقونو کې ناست د محاکمې جریان له نږدې کوت. د دې محاکمې د لیدو لپاره د اروپا له ګوټ ګوټ څخه خلک راغلي وو، ځینو یې حتی په بسونو کې 10 ساعته مزل وهلی وو. کراجه چې د مدافع وکیل لرلو یې ډډه کړې محکمې ته څه باندې 2500 واره ویلي چې په خپله له ځانه دفاع کوي، دی ادعا کوي چې بې ګناه دی. کراجه چې له 1995 کال وروسته یې ځان پټ کړی و تقریبا 15 میاشتې مخکې په بلګراد کې ونیول شو او په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته ولېږدول شو.
و امر دل چې په حق کې د یوګسلاویا د پخوانی مشر محاکمه پیل شوی ده. بل لوري ته په جرمني کې د هغه سړی محاکمه پیل شوی چې د وی اومندوارې شزي مصری شزي په وجلو تورن دي. دغه سړی په جولای میاشت کې د محکمې په تالار کې پر دې شزي حمله وکړه او د چړې په گزارونه یې ووجله. د شزي محکمې ته مراجعه کړې ده او ویل چې هغه ورته د تروریستي او اسلام پالي خطاب کړي. دا جنجال هغه وخت پیښ شو چې د مسلمان شزي له دغه سړی څخه د ماشومانو د لوبو په ځای کې غوښتنه وکړه چې د دې 3 کلن ماشوم ته دې اجازه ورکړي چې په ټال کې وزنګیږي. ازادي راډیو په دې اړه رپورت برابر کړی چې صالح سغزی خالقی لنډیز وړاندې کوي.
د پیښې په ټول اسلامي او لویدیځ نړۍ کې د خلکو پاملرنه جلب کړې ده. د قتل په 2008 میلادي کال کې د جرمني په ډریسډن ښار کې هغه وخت پیښ شو چې مصری مروه الشربيني له دې سړي څخه وغوښتل چې د دې 3 کلن زوی ته د لوبو په میدان کې د ټال خوړلو اجازه ورکړي. خو دغه سړی چې الکساندر وینس نومیږي الشربيني ته د تروریستي او بې شرمه خطاب وکړ. مېرمن الشربيني اسلامي جامې اغوستې وې او خپل سری په پوړنې پټ کړی و. الشربيني پولیس ته شکایت وکړ او پولیسو الکساندر وینس $1,800 له دې عمله جریمه کړ چې مېرمن الشربيني ته یې توهین کړی و. خو وینس په جولای میاشت کې د دې جریمې پر ضد محاکمې ته مراجعه وکړه. په دې وخت کې الشربيني چې امیندواره وه د محکمې تالار ته حاضره شوه. خو کله چې دا د محکمې له تالار څخه وتله وینس په یوه غورځنګ کې پر دې د چړې ګزرونه وکړل او دا یې 18 وارې په چړ ووهله.
په روانه خبرونه کې راپورونه هم دومره وو. اوس د ورکو سوي عزیزانو پروګرام اوري.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې اومنه د تاسو د صحت او سلامتۍ په هیله د دې ورکو شو عزیزانو پروګرام پیل شو. په دغه پروګرام کې د تاسو ورکو شوی عزیزان او دوستان لټو. تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، خپل تلیفوني پیغامونه مونږ ته پرېږدي، لیکونه او ایمیلونه راولېږي. دغه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 22 14 45. گرانو دوستانو د پروگرام په پیل کې راځي چې هغه یو لیک درته ولولم کوم چې زموږ ګران ورور له پاکستانه را لېږلی دی. دغه ګران ورور په یو پاکټ کې درې لیکونه راستولې دي او د هر یو لیک متن هم یو شی دی او له موږ څخه هیله کړې ده چې په درې پروګرامو کې دغه ګران ورور لیکونه نشر ته وسپارو. د دې لیک داسې شروع کیږي: د ورکو شو عزیزانو د پروګرام چلوونکو، السلام علیکم. هیله ده چې د ما سلامونه او نیکی هیله قبول او منظور کړئ. د زابل د ولایت د شینکی د ولسوالی اوسیدونکی نقیب الله هوتک او دالیک له صوبه بلوچستان جنوبی پختونخوا سنجاوی کلی اندړآباد نه درلیږم. اعلان: زما د تره عبدالعلیم د شپږ کاله کېږي چې کراچۍ ته تللی دی، خو تر اوسه یې هیڅ آل او احوال نه دی معلوم سوی. دای په للیم کاکا مشهور ده او دای ډریور هم ده، کله گاډی چلوي او کله بیا د تیلو ټانکر چلوي. د ده په اړه که هر چاته معلومات وي او دا اعلان اوري او یا یې دا چې په خپله اوري، نو مهرباني دې وکړي له ما سره دې په دغې شمېرې تماس ونیسي: 00923 4 4 8 2 4 8 4 2 و. د تلیفون شمیره به یواری بیا ووایم: 00923 4 4 8 2 4 8 4 2 و. والسلام، ستاسو همیشنی اوریدونکی نقیب الله هوتک. گران اورورا نقیب الله جانا، په دې هیله چې د تا گران تر د غلیک اوریدلی وي او دته تلیفون وکي. گرانو دوستانو، له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. بیا هم په دې پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه لرو چیرته چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، خپل تلیفوني پیغام یې پریښی دی، خو په خپلو پیغامونو کې د تلیفون شمیرې له یاده وتلې دي. اول به د دغو ګرانو اوریدونکو تلیفوني پیغامونه واورو، ورپسې به زه د دوی هغه شمیرې تاسو ته ووایم له کومو تلیفونو یې چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دغو ګرانو اوریدونکو د تلیفون شمیرې د کمپیوټر په صفحې پاتې دي. اول به پیغامونه په ګډه سره واورو.
زه له پکتیکا ولایت متخان خبرې کوم. د لال محمد زوی د عطا محمد په نامه باندې د دوه کاله کېږي چې له کوره څخه درکه شوی ده، اوس یې پلار مړ ده. نو که دی پخپله دا اعلان اوري او یا نور انډیوالان یې، مهرباني دې وکړي یا د ټلیفون وکړي په دوه نمبر باندې او یا د خپل کور ته خپل ټلیفون وکړي.
که د دغه ګران ورور په هکله څه معلومات لرئ، تاسو کولی شئ چې په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ: 00939 3 2 1 2 4. د تلیفون شمېره به یواری بیا ووایم: 00939 3 2 2 1 2 4.
د بادغیس ولایت یم، غرماشت ولسوالۍ یم، د شادیکان د کریې یم، د بیدالله مرحوم زوی زما یو دغه ماما دی، ورک دی په پېښور کې دی، نوم یې ملا محمود نومېږي، د نیک محمد فقیر زوی دی. په پېښور کې د اکبر باچا کلا پر اړخ باندې دلته یو کاري سره دی، که په دغه لمبر باندې مانا د زموږ خبرې دی اوري دی، د تماس ونیسي موږ ته. سلام علیکم. د شو
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، که د دغه ورک شوي عزیز په هکله تاسو څه معلومات لرئ، ورته کولی شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00 98 93 6 2 1 1 4 2 8 4. د تلیفون شمیره به یواری بیا ووایم: 00 98 93 6 2 1 1 4 2 8 4.
السلام علیکم. زه امین الله د پاکستان ولایت د نجراب د ولسوالۍ د استخیلو د کلي نه تاسو سره په تماس کې. زما د امکۍ زوی نوم د عبدالغفور د ابانو می تور دا درې کاله کېږي چې موږ د پاکستان په منصره کې اوسېدو. موږ نه نادرکه شوی که څوک په دې هکله معلومات لري موږ سره دې په تماس.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، که د دغه ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ کولی شئ چې دغه ګران ورور ته په دې شمېره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 00939 شپږ اته دوه یو یو و. د تلیفون شمېره به یوارې بیا ووایو 00939 شپږ اته دوه یو یو و. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 00002043 شپږ یو. یو وارې بیا وایم 00002043 شپږ یو. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو آزادی رادیو ته رالیږلي دي او په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. نو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
هلو سلام علیکم، زه عبدالحمید نمیږم د فراه ایلات نه کوم. ورور چې عبدالبصیر نمیږي و مری و یویشت دوه ویشت کال ته رسېدلی. یو به پارسي درلر عصابي تکلیف یې درلوده. په واشیر کې لیدل شوی و. د واشیر په سړک تللو تر وربنده پورې دورې. هر مسلمان چې د ده په باره کې معلومات لري په دغه شمېره دې تلیفون کې 0 اویا 9 یا 2 15 50 یا د ازادي راډیو ته تلیفون کې چې موږ وایو. سلام علیکم.
الو سلام علیکم، زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت. ما د اساسوی قربان چې د امیر خان زوی د پسان 2000 کې د کوټه د شهر څخه نادر کسوي ده. که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپل اوري په مقر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي. که جزما سره د ټلیفون په دغه شمېره اړیکه ټینګ کړي 00 99 911 92 00 شپږ څلوېښت. د ټلیفون دوهمه شمېره 00 99 911 شپږ څلوېښت 2 اویا 8 شپېته.
الو سلام علیکم، زه د وردګو د ولایت د سید آباد ولسوالۍ د لوړې د کلي یم. ما نوم حمدالله دی. ما یو ورور ورک دی د صبور په نامه. د درې کاله هېڅ خبر نه پې لرم. دوم که یو اول یو نښانه چېرته پیدا کړله. ما په ده شماره تلیفون را که 0919 24 46 703. ما سهیم دیوالان دی.
سلام علیکم، زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه رحیم خبره که د جنوبي وزیرستان د واڼه نه. د مو یو خوریې ورکته د کوتب د نوازي خوري دی په نوم د منالله مشهور په منو خان دی. په پلور نوم یې دی سمار، د ورور نوم یې دی ګمی. کاچیرې مخکې رزره مخکې ازادۍ راډیو ته د ټلیفون کړی و. بل چا نیولی مې خپل نه دی نیولی. که چېرې تو ته معلومات یا ازادۍ راډیو کارکوونکو ته یا نور خلکو ته معلومات میشته په دغه لمبر باندې زنګ ووایي. د وڼه د دزه غونډۍ اوسېدونکی دی. په 1 اتلس 1 کلاسي 4 دره دی ورکې میشته دا په دغه ټلیفون زنګ ووایي 00 9 2 9 6 15 2 1 1 3 1.
مونږ یو ورور نور محمد نیږي چې د کوبن د مقر ولسوالۍ د غزني ولایت د کوبن اوسېدونکی دی. 10 کاله کېږي چې دا ورک څوک ویني اویا دی خپله د هغه ګوري. په دې شماره کې موږ ته زنګ ووایي 0 اویا 853 4 0 853. بیا تکراروم چې 0 اویا 853 4 0 853. السلام علیکم.
زما یو ورور په نام اختر محمد ده، دا څوارلس کاله کېږي مې درکه ده. که څوک که دا زما د خپله ار یم چېبن دغه کابل څوک ار یم صفر اووه نه پنځه درې اووه دوه دوه شپږ اووه دا زما داتې کاروم صفر اووه نه پنځه درې اووه دوه دوه شپږ اووه په سلام.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالصادق د چابار نه د ایران نه خبرې کوم. زما ورور عبدالمجید نومېږي، درې کاله کېږي په کراچۍ کې نادرکه ده. که دی زما خبرې هر وي خپل حال احوال دې خپل کور ته ورکړي په دغه شماره اووه صفر صفر نه دوه درې درې اووه صفر. او مور پلار ډېر پسې پریشانه دي. وسلام.
هلو سلام علیکم. زاو دلودو د سرانانو د کم بسه خبرې کوم. ما د اکا زوی دی په نامه د ماد رسول نومېږي، د محمود فکیر زوی دی. د ده اکا زوی او دلودو ته خبرې کوم. د ده پاک له کار څوک درک ولري یا دی خپل اورې، موږ سره د ټلیفون پر دغه شماره خبرې کولی شي. صفر درې سوه دوه یوویشت درې څلوېښت نه سوه اته شپېته. صفر درې سوه دوه یوویشت درې څلوېښت نه سوه اته شپېته.
سلام د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته، تاسو ته سلام. از شیر علي د میدان د ولایت د مرخ د ولسوالۍ د خوشرو د کلي اوسېدونکی یم. د ما یو دا چای په لسم د روزې راڅخه نادرکه شوی ده. هر څوک په دې معلومات لري یا یې باید خپله اوري، په دې لمبر باندې د زنګ ووي. او نومېږي الاده شیر علي یم. د الاده د ما دا چای ده. شماره تکراروم: صفر اووه اووه اته یو نه دوه درې څلور صفر. بیا یې تکراروم: صفر اووه اووه اته یو نه دوه درې څلور صفر. وسلام.
عاشق الله بیتاب یم د جلال آباد له ښار نه. زما یو مشر ورور چې اصلا نوم یې شفیق الله او مشهور په شاعر بیتاب دی. څه کم دوه کاله وشو لا درکه دی. که دی خپله زما غږ اوري او یا د دې په اړه څوک معلومات لري، د انساني او بشري همدردۍ له مخې موږ سره په دغو شمېرو تماس ونیسي: صفر اووه سوه دوه نوي درې پنځوس دوه شپېته او صفر اووه اویا پنځه سوه څلور څلوېښت شل.
السلام علیکم. زه ترور افغان له پاکستان څخه بلوچستان څخه خبره کوم. زما یو ورور رکد نومې محمد صدیق د پلان نومې محمد یعقوب د کوم ترکه ده. کور به زلن ور لای کی دغه اتل کاله کی زل کور زلا پتاه تل کراچی لګه. زدا زادې ریډیو ټول کا کوم ک زدايل لرم. زدا زموږ شیخان دی ار وخت نشر کی موږ ور تل کراچی لګه. سپور سالو ورونه د زموږ شیخان سیبری د جنا د پر د زموږ بایال وکي. ټلیفون نمبر دې 03 02 3415151 صفر درې صفر دوه درې څلور یو پنځه پنځه یو. خدافظ.
کلاله جلال آباد نه. زما یو ورور چې اصلا نوم یې شفیق الله او مشهور په شاعر بیتاب و، څه کم دوه کاله وشو چې نادره کړې. که دی خپله زما غږ اوري یا د ده په اړه څوک معلومات لري، موږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه دوه نوي درې پنځوس دوه شپېته او صفر اووه اویا پنځه سوه څلور څلوېښت شل.
سلام علیکم. زه عبدالقادر د عبدالحمید زوی د خیر محمد مسی د فراد ولایت د تخت کری کوچوبار کې. زما یو اکا په نام د درین ورک شوی. څه وخت مخته دوی دغه ازادي دردو پخ شوی چې دی ژوندی دی په کابل کښې څه عمر سوېدل نه زه سر په ارتباط کښې ځم. زما شماره: صفر صفر نه اته نه یو درې دوه څلور پنځه پنځه اووه اته شپږ. په دغه شمارې هر یو د زما غږ واورې د برین په دغه شمارې سوی زما سره په تماس کښې. ډېر مننه د خدای کوم.
زما یو ورور د پاکستان د دید کالونۍ نه دا شپږ کاله دوه میاشتې کېږي چې بېډېره کړی او نوم یې قسیم دی او کول اوس هم په پاکستان کښې دی او دی د جلال آباد د بیسود ولسوالۍ. د پلار نوم یې دی قاسم، خپل نوم یې دی قسیم. او که چاته معلومات وي نو دا زما سره ټېلیفون لمبر دی د افغانستان: صفر اووه اویا شپږ اووه اته دوه بیا شپږ صفر دوه بیا تکراروم صفر اووه بیا شپږ اووه اته دوه بیا شپږ صفر دوه دا بل د پاکستان لمبه دی ما سره کوټ لمبه تکراروم صفر صفر دوه نوي درې او صفر یو اته نه نه شپږ درې او څلور شپږ
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15 ګرانو اوریدونکو محترم او دوستانو په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ د نن ورځې پروګرام هم دومره خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
با سلام و احترام